أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة يوسف دو بشتم آيات تي. فدي آياتو كي الله عز وجل دا حضرة يوسف عليه السلام دا واقعي وبل برخ بيانوي. هغه په دې ډول باندې چې کله یوسف علیه السلام د قافلې خلکو مصر ته راوستي او په مصر کې اعلان وسو چې یو ډېر عجیب غلام راغلی دی، نو خلک خبرېدل تر داسې اندازې پورې چې عزیز د مصر خبر سو. عزیز د مصر دا د مصر وزیر خزانه و. اطفیر نمیدی یا قطفیر نمیدی. کل چرالی یوسف علیه السلام ای پدیر لوڑ بیا بانجرانی وی ترداز اندازی پوری چی ده زرو سر ای و تالی، بیا ای دوری شمو سر و تالی، بیا ای ده نور و قیامت بها دبر سر و تالی. کل چی کورت بوتی نو خپل میرمنی تا ای ویل زلیخا تا چی ای شدی دا غلام دا د عام غلامانو په ډول یو بل غلام نه دی، دا یو خاص انسان دی او په ډیر لوړ قیامت ماره نیولی دی. نو د دې غلام سره د نورو غلامانو په ډول گزاره مه کوه، ډیر ښه ځای ورکه. د ژوندانه د هوسایی لپاره چې کم اسباب دی هغه ورته مهیا که، اکرام ای وکه، شد اوسیدو ځای ورکه، شد اوسیدو خواړه ورکه، د ښه لباس جامې ورکه. کیدلی سي چې دغه الک ځوان سي موږ ته په شرا سي او یا به یې په اولاد باندې ونیسو. عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا، یا به موږ ته څه ګټه ورسوي یا به موږ په زویوالي باندې ونیسو، ځکه عزیز د مصر اولاد نه درلودی. نو ځکه یې دا ویل چې یا به ګټه راته ورسوي زوی به یې وګرځوو. نو ځکه یې ښځې ته وویل چې ښه عزت وکړه، ښه ژوند ورته برابر کړه. یوسف علیه السلام چې الله جل جلاله د عزیز د مصر کور ته بوتی، د الله عز وجل په دې کې حکمت و، ځکه د الله داسې اراده وه چې یوسف علیه السلام ته بادشاهي ورکړي. نو د بادشاهي د عملي کولو لپاره مخکې عملي درس ته ضرورت وي. الله عز وجل د عزیز د مصر په کور کې یوسف علیه السلام واوسوي، دا په حقیقت کې یوسف علیه السلام ته عملي درس و، د بادشاهۍ د ورزده کولو لارې چارې الله ورته ښودلې. نو څه وخت چې د عزیز د مصر په کور کې واوسېدی، د څه وخت وروسته الله عز وجل دته نبوت ورکړي. کله چې دی ځوان سو، ولما بلغ اشده، هر کله چې دی خپل واک او قوت ته ورسېدی، د ځوانۍ مهال ته ورسېدی، آتیناه حکما و علما، الله عز وجل فرمایي موږ نبوت ورکی، موږ علم ورکی. دا چې دی د ځوانۍ حالت ته رسېدلی دی، د قوت حالت ته رسېدلی دی، په دې کې علماو اختلاف کړی دی چې څومره عمر وده ده. یو روایت کې راځي چې دی د شلو کالو سو، بل روایت راځي چې د درو دیرشو کالو، بل روایت راځي چې د څلوېښتو کالو، څلوېښت کلنو یا درو دېرش کلنو یا شل کلنو. الله عز وجل فرمایي وایي موږ په دغه مهال باندې دته علم ورکي او نبوت مو ورکي. وکذلک نجزي المحسنین، همداسې موږ بدله ونیکانو ته ورکو. یوسف علیه السلام نیک انسان و، نو نیکان ته موږ همداسې بدله ورکو لکه یوسف علیه السلام ته چې مو ورکړه. کله چې یوسف علیه السلام ته الله علم ورکی، نبوت یې ورکی، د ځوانۍ حالت ته ورسېدی، د وزیر خزانه یا د عزیز د مصر ښځه زلیخا پر ده باندې عاشقه وه، نو ځکه یې یوه ډېره شایسته ماڼۍ جوړه کړل او په هغه شایسته ماڼۍ کې اوه کوټې جوړې کړلې. دا د زلیخا چل او پریب دی. یوسف علیه السلام دا د یو ډیر بهترین پیغمبر زوی دی او د ډیر مظلومیت په حالت کې د خپل پلار سره جلا شوی دی او د الله پیغمبر دی. الله عز وجل داسې انعامات پر یوسف علیه السلام باندې کړي چې پر ډیرو انسانانو یې نه دي کړي. او دلته د وزیر په کور کې الله ورته عملې درس ورکړي، بیا یې باچا جوړوي او بیا یې په خلکو کې محبوبیت زیاتوي. دلته زلیخا دا اراده لري چې د الله د دې رحمت څخه یې بې برخې کړي، په یو ناروا کار باندې اخته کړي. د الله فیصله چې د الله فیصله څوک نسی بدلولی. نو زلیخا ډیره شایسته ماڼۍ جوړ کړل او اوه کوټې یې پکښې جوړې کړلې. دا هره کوټه یې په ډیر شایسته شایسته رنګونو باندې ورنګول او بیا یې پر دې دیوالو باندې ډول ډول منظرې دا انځور کړلې. په انځورګرانو او په رنګمالانو باندې یې د حیوانانو رنګونه او د حیوانانو انځورونه او شکلونه، درختی، شی اوبه، شایسته غرونه، دا یې د دې کوټو پر دیوالو باندې رسم کړل. او بیا ای یوسف علیه السلام ته دعوت ورکړ. یوسف علیه السلام چې کله راوغوښتی او په دې کوټو کې یې تیر کړي، دې هرې کوټې ته چې ورننوځي پر دیوالو باندې شایسته شایسته انځورونه دي، د حیوانانو شکلونه دي، اوبه دي، د اسمان شکل یې پکښې راوستلې وي، غرونه وي. بیا دوهمې کوټې ته ورغلی، هلته هم همدغسې شیان دي. درېیمې کوټې ته ورغلی، ځا چې اوومې کوټې ته ورغلی. اوومې کوټې ته چې ورغلی نو بیا زلیخا د یوسف علیه السلام سره خبرې شروع کړلې. غواړي چې د خپل ځان و طرف ته یې رامائل کړي او غواړي چې د خپل ځان سره محبت زیات کړي. نو مختلف روایات په دې اړه باندې راغلي دي. یوسف علیه السلام ابتلا ته ودرېدی، امتحان ته ودرېدی، داسې ځای ته ودرېدی چې د خلاصون لار نسته. ورته قدرت د زلیخا دی، مریانو غلامان د زلیخا دی، دا دل ربا ماڼۍ او دا د باچهی کور دا د زلیخا دی. د زلیخا امر چلیږي. یوسف علیه السلام مسافر دی، بی وطن دی، بی قوم دی، دلته یې ورور نسته، پلار یې نسته، داسې څوک نه لري چې د یې غږ تر ورسي، هغه دې مرسته وکړي. امر یې نه چلیږي. او زلیخا دا په دې حالت کې پر یوه ناروا کار باندې اراده کړې ده، واقع هم زیاتی. نو دلته د یوسف علیه السلام د پار لوی امتحان و. الله عز وجل ای بیان کی، وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه. وراودته بلنا ورکل هو د یوسف علیه السلام ته، التي هغه شدی چې هو دی فی بیتها په کور کې ده هغه، و عن نفسه خپل ځان غشتنه ځنی وکړل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بلنه ورکړل د ځان چې د سخه د غشتنه وکړل، د زنا غشتنه ځنی وکړل، د یو فاحش کار غشتنه ځنی وکړل. وغلقت الابواب، او دروازې ټولې بندې کړلې، د اوو سر کوټو دروازې بندې کړلې. او وقالت حيت لك، او زلیخا ورته وویل چې ژر راسه، چابک راسه او زما سره زنا وکړه. په دغه حالت کې نو د یوسف علیه السلام لپاره ډیر لوی امتحان. یو روایت کې راځي چې زلیخا د ده د زړه د راماتولو لپاره د انځورونه جوړ کړي وه، او دا یې ورته وویل چې ای یوسف، ته وګوره دا حیوانان دي، دا حیوانان دي یو د بله محبت سره کی او یو د بله ښه ژوند سره کی، او دنیا پر محبت ولاړه ده، او دا دنیا جوړه ده محبت ته پاره ده، زما ستا سره محبت دی، ته هم زما سره محبت وکړه. او یو روایت کې راځي چې زلیخا و یوسف علیه السلام ته وویل چې ای یوسف، ستا څومره شایسته ویښتان دي. یوسف علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې ای زلیخا، کله چې زه د دنیا څخه ولاړ سم او قبر ته یوړل سم، په قبر کې به اول زما د بدن ویښتان رژی شي، دا شایسته ویښتان دا به بیا نه وي، هلته به بیا زما بدن بېله ویښتان وي، هلته به بیا د الله را سره حساب وي. بیا زلیخا ورته وویل چې دا ستا څومره شایسته سترګې دي. یوسف علیه السلام ورته وویل دا هغه سترګې دي چې کله زه د دنیا څخه ولاړ سم او د دنیا څخه مې رحلت وسی او فاصم د دې سترګو کوګلونه به دا به ګوګ دریږي د سترګو اوبه به وزي بیا به مې دا سترګې ډېرې بدې ښکاري بیا به تش کوګلونه وي خلک به ځینې وېرېږي دا حالت راته راروان دی. بیا زلیخا ورته وویل چې ای یوسفه دا ستا څومره شایسته څېره ده. یوسف علیه السلام ورته وویل چې کله زه د دنیا څخه ولاړ سم وفات راته راسي بیا به زما دا څهره ډېره بد شکل وي یوازې اډونه به ښکارېږي. په هر صورت دلته چې یوسف علیه السلام په دې لوی ابتلا او امتحان کې واقع سو او دې غوښتنه ځینې وکړل یوسف علیه السلام په جواب کې ورته وویل قال معاذ الله قال وویل یوسف علیه السلام معاذ الله فنا په الله باندې ده زه څنګه دا کار وکړم زه په الله سره فنا غواړم. وګورئ یوسف علیه السلام ته الله داسې علم حکمت ورکړی دی د ځان صفت او ستایش نه شروع کړي چې او زه خو د الله پیغمبر یم یا زه خو د الله بنده یم او زه خو د پیغمبر زوی یم زه خو دا کار نه کوم هیڅکله نه کوم. دی دا خپل همت نه ښکاره کوي وایي نه نه زما خو دومره همت نه دی الله که چاته پناه ورکړي وي هغه خلاصېدلی شي معاذ الله الله سره پناه غواړم زه خپله دومره همت نه لرم زما شخصي دومره طاقت نه دی الله به مې د داسې ناوړو او ناروا کارو څخه ساتي. یوه یې دا عجیبه خبره ورته وکړل هر چیرې چې یو انسان د ګناه څخه بچ سوی خلاص سوی نو دا به دی خپل همت نه بولي دا به د الله عز وجل مدد او مرسته بولي او هر چیرې چې په ابتلا کې یو څوک واقع کېږي دا به نه وایي چې زه په خپل همت ته دې بلا څخه خلاصېږم په الله سره به پناه غواړي. یوه یې دا خبره ورته وکړل او دوهم خبر دا ورته وکړل انه ربي احسن مثواي اي زليخا زه څنګه دې ناروا کار ته زړه شکم زه د چا په کور کې یم زه د عزیز د مصر په کور کې یم عزیز د مصر زه د یو غلام په نامه باندې په ډېر لوړ قیامت باندې رانیولې یم او ما ته یې ښه کور ښه ځای راکړې دي هغه زما پالوم کې دي زما سره احسان کړی دي نو زه چې د چا غلام یم ظاهرا او چا چې زما سره دومره احسان کړی دی چا چې زما پالنه کړې ده زه د هغه کور ته څنګه په بد نیت باندې وګورم هغه زما سره دومره ښه کی او زه د هغه مېرمنې او ښځې ته په بده سترګه ګورم دا خو ظلم دی او ظالمان به هیڅکله خلاص نه سي. دا خبره یې ځکه ورته وکړل چې ای زلیخا زما خو لږ وخت کېږي چې دا عزیز د مصر ماته د کور ژوند زندگی سهولتونه برابر کړی دي زما پالوم کی دي زه دومره جرأت او همت نسم کولای چې د ده د ناموس یا د ده د ښځې په وړاندې بد عمل وکم. نو زلیخا ستا خو ډېر وخت د دې سړي سره کېږي او دا سړي خو ستا سره ډېر احسانونه کړي دي او دا چې ته د خپل ځان عزت وساتې خپل شرافت وساتي دا ستا د خاون حق دی ته ولې داسې کار کوې. یوه ښځه چې په کور کې اوسېږي او هغه خاون د دې ښځې جامه پر غاړه اخلي نفقه یې پر غاړه اخلي دوا یې پر غاړه اخلي ته اوسېدو ځای ورکوي خوراک څښاک ټول ضرورتونه یې خاون پوره کوي نو د دې خاون پر ښځه باندې څه حق دی؟ د دې خاون پر ښځې باندې دا حق دی چې اول به دا خپله ښځه دغه د ده د کور ښځه داسې ژوند کوي چې هیڅ نامحرم انسان ته به د خپل بدن یو عضو لا نه ښکاره کړي داسې جامې به لا نه اغوندي چې د نامحرم انسان سترګې ور واوړي او که چیرې دا کار دې ښځې وکړي د خپل خاوند حق یې ضایع کړي او د الله لعنت ورباندې اوري نه به لاس د ښځې پردی سړی ویني نه به یې پښه ویني نه به یې سر ویني او که چیرې نامحرمه انسانان اوسېدل هلته به دا ښځه دغسې لباس نه اغوندي چې د نامحرمه انسان سترګې ور واوړي که نه یې د خپل خاوند حق یې ضایع کړي نو دا ښځې ته جایز نه دی که دا کار وکړي د الله لعنت په ورباندې اوري او دا چې د بد عملي اراده بیا ښځه کړي دا خو بیا ډېره غټه خبره ده او همدا ډول بل حق د خاوند پر ښځې باندې دا دی چې د خاوند مال دا به خوندي کوي او داغه د خاون مال چې دی په دې کې به خیانت نه کوي ورشځه ته په هیڅ صورت باندې جایز نه ده چې د خاون د مال څخه یو یا لس اغوانی د خاون بیل اجازه استعمال کی یا اچاته په تحفه کې ورکی یا اچاته په صدقه کې ورکی
پیدا کار وکی د خاون حق ضائع کی د الله لعنت به ور باندې اوري د خاون پر ش زبانه دا حق دی چې امانتدار وي د ما خاون د مال ساتون کی وي درایم حق د خاون دادی پر ش زبانه دی دا نو د شرافت او د عزت حق دی چې اولادونه به دا به ساتي حفاظت به یې کی د خیر لار به اولادو ته شي د شر د لارې سبې را ګرځي د ناروا سبې را ګرځي حفاظت به یې کی. نو دلته چې یوسف علی السلام زلیخا ته ویل چې زما رب یان دی عزیز د مصر زما پالنه کړی ده ماته د اوسې دو ځای را کړی دی او زه ته هغه کور ته په بد سترګه وګورم معاذ الله الله سره پناه غواړم بیا به زه ظالم جوړ سم انه لا يفلح الظالمون. خبردار اوسه یقیني خبره ده چې ظالمان نه خلاصېدلی کله به زه ظلم وکم. دا اشاره دې ته هم و چې تا خو ډېر وخت د دې عزیز د مصر خوراک چشاک پوشاک دا ترلاسه کړی دی د عزیز د مصر څخه نو ته ولې خیانت کوې؟ زما لږ وخت کېږي زه دومرې دلاوري نسم کولی ته دا کار ولیکه. یو مقصد ادا و. او بله خبره دا ده چې دلته په دې آیات کریمه کې یوسف علیه السلام و عزیز د مصر ته رب وویل. رب رب پالونکی دا یې لغوي معنا ده. در حالې چې رب یوازې الله ته ویل کېږي دا په دې وجه باندې چې د اسلام تر راتګ مخکې پخواني دینونه په هغو کې څو شیان جایز وه. د تعظیم سجده جایز وه که څه هم سجده به حقیقي الله ته کېدل د تعظیم په خاطر باندې به یو چاته سجده وکړل هغه به داسې یو معزز شی وګاڼئ لکه قبله چې موږ قبلې ته سجده کوو اصلا الله ته سجده کوو فقط د تعظیم په خاطر باندې مو قبلې ته مخ کړي. او همدا ډول په هغه دینونو کې دا خبره جایز وه چې څوک و ظاهري بادار ته رب ووایي او دا هم جایزه وه چې څوک تصویرونه جوړ کړي که څه هم په هغه وخت کې ډېر ټینګار پر دې باندې و چې رب حقیقي یو دی مجازن که چاته رب وایي جایز دی. حقیقي رب یو دی سجده به یوه الله ته کېږي مګر مجازن که چیرې تا څوک د عزت په خاطر مخته کوي سجده ورته جایز ده. د تعظیم دا کار جایز و د شرک منع وه په دې وجه باندې جایز و چې نوي نوي دینونه راتل که به خلکو شرک اختیار کړي بېرته به نوی پیغمبر رالی دی به د شرک څخه خلاص کړل دعوت پرې ورته وچلاوي. دا چې د اسلام دین تر ټولو کامل دین دی تر ټولو وروستی دین دی بل دین نه راځي نو په دې دین کې هر هغه شی چې مازې شرک ته لږ یا ډېره لا خلاصي هغه بند شو. غیر الله ته سجده ناجایز ده ځکه دا تشبیه یو ډول د کفارو سره ده او یو ډول نه یو ډول شرک ته یوه کوچنۍ لاره ده. تصویر منع سو د الله بغیر بل چا ته رب نه ویل کېږي او په خوا به و ظاهري بادار ته هم رب ویل کېدل. پیغمبر علیه السلام منع ولګول. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې یو نیک انسان د خپل غلام ته بنده نه وایي او نه یو غلام و خپل بادار ته رب وایي. دلته چې یوسف علیه السلام و خپل بادار هغه اطفیر یا قطفیر هغه ته رب ویلی دي په پخواني دینونو کې رب جایز نو ځکه ده ورته وویل قال اول يوسف عليه السلام معاذ الله فناف الله سرده انه يقينا دغ بادار زما چدي ربي رب زما دي رب سخدا معنا نه چې هغه زما حقيقي خدای رب زما دي یعنی زما پالون کی دي زما پرورش کوون کی دي او په اوس وخت کې و هیڅ چاته رب ویل غیر د الله څخه جایز نه دي. احسن مسواي خیر دي زما د اوسې دوزای او کزه دا دغه سرب فوران دی غلط فکر وکم نو ظالم بسم انه بشک شان دادی لا یفلح الظالمون خلاص بنسی ظالمان. او یادا چی دا زمیر و الله تراجی دی مقصد دادی و انه یقینا الله ربی زما رب دی دا سرب می دی احسن مسوای زما زائش کڑی دی زورن و شلم الله خلاص کڑم فساک زما حفاظت وکی د قافله والا سره حفاظت سما وکی د کور تیرا وسلم. او الله ما ته امر کړی دی ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه ومقتا الله را ته امر کی وای زنا مکه وز څنګه د الله مخالفت وکم. په هر صورت یوسف علیه السلام دا جواب غلی خاطر وایا
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
الله عز وجل حكايت كي ويوسف عليه السلام دا په ابتلا او امتحان کې واقع شو. زليخا دې مقابله ورسره شروع کړه چې یاده سینې کېدلې ته به حتما زما سره زنا کوي. واک او قدرت او طاقت او مالداري واکمني د زليخا وه، او زليخا د دې کار لپاره بیخي ډېر کوششونه کړي وه. الله عز وجل بیان کړي ولقد همت به، ولا خامخا قد بتاكك سر همت قصد کړي و زليخا به په يوسف عليه السلام سره، وهم قصد کړي و يوسف عليه السلام به په دې سره. زليخا دته قصد کړي او يوسف عليه السلام دته قصد کړي. دا حکایت الله عز وجل کی په دې کې نو مفسرین خبري کړي دي چې زليخا خدا قصد او اراده کړي و د زنا، يوسف عليه السلام هم دا قصد او اراده کړي و چې زنا وکي. معاذ الله، انبیاء علیهم السلام ټول د ګناهونو څخه معصوم دي. څه انبیاء چې الله لېږلي دي؟ د یو پیغمبر سره نه ګناه شوې ده، نه ګناه ولا ممکنه ده. په اجتهاد کې خطا ځینې کله په فکر باندې یو شی جوړ کړي او فیصله یې کړي، هغه هغه سنې الله دستي تنبیه وکړي چې دا ستا فکر ستا فیصله داسې نه ده، اما ګناه نه ځینې کېږي. سهوه، نسیان، لغزش، داسې شی ورته پېښېږي، البته ګناه ورته ممکنه نه ده. نو ده قصد څنګه کړی و؟ د دې په تفسیر کې علما لیکي وایي د زليخا قصد و اراده چې وه دا د ناروا اراده وه، د زنا اراده وه. او یوسف علیه السلام قصد و اراده داسې نه وه، بلکې د انسان طبعي ضرورتونه دي. دا شهواني قوه دا د انسان یو ضرورت دی. یو څوک چې دا فکر نه کوي چې یو سړی به شهواني قوه نه لري، هغه که چا عبادت ډېر کاوه، نیک انسان و، ولی و، بزرگ و، نبی و، دا به شهواني قوه نه لري. یا دا د هر انسان سره ملګری ده، لکه لوږه او تنده چې د انسان ضرورت دی. خوراک او څښاک دا انسانان ټول کی، نیکان انسانان یې هم کی، بدان یې هم کی، انبیاء یې هم کی. دغه شهواني قوه دا د انسان طبعي ضرورت دی. همدا وجه ده چې ستر لازم دی د ټولو خلکو څخه، د مشرانو سپینږرو سم ستر لازم دی، د اولیاو سم لازم دی، د شیخانو سم لازم دی، د پیرانو سم لازم دی. بعضې خلک دا وایي چې دا زموږ شیخ دی، زموږ پیر دی، نیک انسان دی، موږ ستر نه ځینې کوو، یا ستر ځینې لازم دی. حتی پیغمبر علیه السلام چې کله به یې د ښځو سره خبرې کولې، هغه به په حجاب کې وي. پیغمبر علیه السلام شود ته اجازه نه ورکول چې لس مخ د پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي. پیغمبر علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړل، نو عام اعلان یې وکړ، ټول خلک یې معاف کړل. یوازې در لس کسان څه نارینه و څه ښځینه و چې هغو ته دا فیصله وسوه چې دا به په سزا رسیږي. نو پیغمبر علیه السلام ته خبر راغلی چې یا رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې بیبي وویل چې دلته ښځې دي، هغه غواړي چې ستا سره بیعت وکړي. پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې دی په ستر کې سي، په حجاب کې دي سي. په دې شوزو کې د ابو سفیان شزه هند، دا هنده هم موجوده وه. نو کله چې دی سره یو ځای سوی، په حجاب کې سوی، پیغمبر علیه السلام دی ته وویل چې تاسو په حق د اسلام اراده لري؟ دی ورته وویل و نو تاسو زما سره بیعت وکي، بیعت پر دې باندې را سره وکي چې تاسو به د الله عز وجل بغیر هیڅ بت سجده نه کوي. هندا دا هغه شزه وه چې د نبی علیه السلام هغه خوږ اکا دی په وحشي غلام باندې قتل کړی وو، او بیا یې د حضرت حمزه رضی الله عنه سینه څیرلې وه، او زړه یې ځینې راکښلی وو، اینه یې ځینې راکښلې وه، او په هغه باندې غاښونه لګولي وو. دومره مقابله د مسلمانانو سره کړې وه. دا هغه هنده وه چې د نبی علیه السلام د خوږ اکا حمزه رضی الله عنه غوږونه یې پرې کړي وه، په مړینې باندې سترګې ځینې کښلې وې، پزه یې ځینې پرې کړې وه، او مسلط بد شکله کړی وو. خو دا وایي وایي زه د علیه السلام څخه ډېره شرمېدم، او ما ډېره لویه ګناه کړې وه، په دې فکر کې وم چې پیغمبر علیه السلام به ما ته معافي وکي او کبیرات ونه کی نو زکه می ځان ش سره پیچلی وو چې مال یو ځل زما اسلام قبول سي بیا ممکن چې زما هغه خطاوی علی السلام را وبخشي. نو ځان می تیر سره پیچلی وو. پیغمبر علی السلام ما ته وویل چې ای شوزو تاسو به د الله بغیر بل چا ته عبادت نه کوي. هندا خبري وسره کی دا په نور کې مخکشه وه. زکه د مکې د سردار میرمن وه او د مکې د سردار عتبه د هغه لور وه. د سردار میرمن ده د سردار لور ده. نو دا په نورو ښځو کې دلاوره وه. خبرې هم زیاتې کولی سوای. نو وایي ما ځان ښه سره پیچلی دي. زه ورته وایم چې سیدی یا رسول الله زموږ ستا سره وعده ده چې موږ هیڅکله بت ته سجده نه کوو. بیا پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي تاسو به زما سره پر دې بیعت کوئ چې تاسو به زنا نه کوئ, تاسو به خپل عفت ساتئ. هندا دا چې په نورو کې دلاوره او مخکشه وه دا ورته وایي وایي موږ د قریش ښځې یو, موږ دا کار پخوا هم نه دی کړی اوس هم نه کوو. زموږ همت د دې تقاضا نه کوي. موږ عرب یو, قریش یو, هیڅکله زنا نه کوو. پیغمبر علیه السلام حیران پاتې سو چې دی اسلام دین قبلی او د اطاعت خبرې باید وکړي او دا دومره تیزه ګډی شي. بیا ورته وایي پیغمبر علیه السلام وایي تاسو ما سره پر دې وعده وکړي چې تاسو به غلاوي نه کوي او د خپلو خاوندانو مالونه دا به نه غلا کوي. دا کوشش کی چې خپل ځان پټ کی او پیغمبر علیه السلام ته ونه شي چې زه هندایم. خو دا ښځه ده, ښځه ناقص العقل وي. نو تر خوله ځینې ووتل ول یا رسول الله زما خاوند ابو سفیان بخیل دی, کله کله زه د ده څه مال پټ کم بیرته یې د ده پر بچانو باندې ولګوم, د باندې چا ته نور کوم, دا ماته جایز دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اکا په فراق باندې ډیر ژړلی وه, صحابه فرمایي وایي د احد په غزا کې چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم د اکا په شهادت څومره وژړل, موږ هیڅکله د پیغمبر علیه السلام دومره اوښکې او دومره ژړا نه ولیدل. چې د دې دا خبره واورېدل ول سبحان الله انت هند ته هند دی ورته لو یا رسول الله ما خو نه غوښتل چې ځان تا ته وښیم, اول مې غوښتل چې زما اسلام قبول سي, کوندې خدای بیا مې دا نور خطا چې مې کړې ده هغه هم تر ته معاف کړي. نو اوس ما ډېره لویه ګناه کړې ده, زه د اسلام دین قبلول غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل اے هندې ته په صداقت او رښتینولۍ باندې الله ته تسلیمېږې, اسلام دین قبلې, ایمان قبلې. دی ورته وویل یا رسول الله په صداقت او په رښتینولۍ باندې. نو پیغمبر علیه السلام ورته معافي وکړل, د دې اسلام او ایمان قبول شو. محبوب صلی الله علیه وسلم رحم و شفقت و نور ایهیت نور تویل. نو پیغمبر علیه السلام سره چې به هر وخت شذو خبری کولی په ستر و په حجاب کی وی, حجاب او ستر دا مهم شی دی, هر څوک چې وی په ستر و په حجاب کی به وی. نو راځو دې خبرې ته چې کله قصد دی وکي, او یوسف علیه السلام قصد د زنا نه دی کړی, بلکې دا چې د انسان شهوانی قوا دا د انسان طبيعي ضرورت دی. دا چې دی خپل ډال او ډول جوړ کړیو او ډول ډول کارونه او تدبیرونه یې سنجولي و چې یوسف علیه السلام زنا ترامات کی. نو د انسان هغه غوښتنه لکه د چا چې کلکه روژه وي او په روژه کې وږی سي او تږی سي, په دې روژه کې دای د خوراک شی وویني, د تشاک شی وویني, د زلم مایل خو ورته پیدا شي, مګر خدای کلاغه پیسې لای چی یا ز خوراک نه کوم پروژه می ده. چار څومره ترجی وی پروژه کې وو وویني, د زلم مایل خو پیدا شي, زکه خدای طبيعي ضرورت دی. اما د کلاغه پیسې لای چی ز وبنه چشم د کز مارو جاده. یوسف علی السلام چې دا حالت ونی دی, هغه طبيعي غشتنه خو پیدا شو, مګر دا کلاغه پیسې لای چی ما د الله کله ز جنا کوم. الله عز وجل فرمای ولقد همت به, یقینا اراده وکړل زلیخا په یوسف علیه السلام سره, وهم بها او اراده وکړل یوسف علیه السلام په دې سره. د یوسف علیه السلام میل دا هغه طبيعي میل و سره د کله کې اراده چې منابوي, او د دې قصد او اراده د زنا. لولا ان کچیر نه وای دا خبر, را برهان ربه, کنه وای لیدلی یوسف علیه السلام دلیل د خپل رب. قص اکړیو کای چیر د خپل رب دلیل نه وای لیدلی, د خپل رب د لوري څخه دلیل. په دې کې هم خبرې د علما او سوي دي چې د خپل رب د لوري څخه دلیل نو د څه ویل دي. مختلف اقوال راغلي دي. یو قول دا راغلی دي چې یوسف علیه السلام چې کله زلیخا ته حالت ته وتراوی, ناببره یوسف علی السلام ته د خپل پلار عکس یعقوب علی السلام عکس وښودل شو چې دا غوتی په غاشو کې چچلی وې. یوسف علی السلام چې کله ورته وکتل د ډیر حیا څخه هم چې ته وکتل د پلار په حضور کې چیرې د داسې کار اراده دا شي الله ورته وښو دی. بل روایت کې راځي چې حاتفی ژغور باندې وس او دا ورته وویل شول ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا. او بل روایت کې راځي چې زلیخا په دې کوټه کې یو بد درلودی پر هغه بد باندې یو شی واچوي. زلیخا چې دا کار وکړي یوسف علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې دا کار دې ولې وکړي. دی ورته وویل چې دا خو زما بادار دی زما خدای دی زه د خپل بادار او د خپل خدای څخه شرمېږم که زه زنا کوم. یوسف علیه السلام ورته وویل عجیبه دا ده زه د هغه حقیقي خدای څخه ولې ونه شرمېږم چې هغه زه پیدا کړی یم ما ته رزق راکړي زما د ژوندانه ټول کارونه په هغه باندې اړه لري. دا علامه الله عز وجل ورته وښودل. بل روایت کې راځي چې یوسف علیه السلام ته الله عز وجل د یعقوب علیه السلام عکس وښودی چې هغه د خپلې ګوتې په غاښو باندې نیولې وې او ده ته یې وویل چې یا یوسف ای یوسف علیه السلام افعلت فعل السفهاء وكتب الله اسمك في الانبیاء. ای یوسف ته د جاهلانو پیل کوي او الله ستا نوم په انبیاءو کې لیکلی دی. یا دا جمله جبرائیل علیه السلام ورته وویل. بیا ده ورته وویل چې پلاره څه وکړم پلاره ټول چې ځغله اله په ځغاسته اوسه د دې ځای څخه. یوسف علیه السلام راوځغستل. کله چې راوځغستل یوه دروازه ورته خلاصه شول بله دروازه ورته خلاصه شول بله ورته خلاصه شول. دا چې وروسته بیا څه پیښیږي په راتلونکو آیاتو کې معلومات شته. آیات ته سره راترجمه کړي ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما. ولما هر کله بلغ چې ورسېد یوسف علیه السلام اشده قوت خپلته ځواني خپلته چې یا شل کلن سو یا درو دېش کلن سو یا چلویش کلن سو آتیناه حکما وعلما. مر یوسف علیه السلام ته حکم وعلم ورکی نبوت مورکی علم ورکی دا چې د نیک انسان وکذالک فدغه ډول باندې نجزی المحسنین موږ مزدوري نیکانو ته ورکو د نیکو نیکانو ته هم داسې مزدوري موږ ورکو هر څوک چې وي صبر وکړي. وراودته التي هو فی بیتها وراودته بلنه ورکړل غوښتنه وکړل هو د یوسف علیه السلام څخه التي هغه ښځې چې هو دی فی بیتها په کور کې د هغې و عن نفسه د خپل ځان څخه چې زنا را سره وکړه ته دې غوښتنه وکړل. وغلقت الابواب او دروازې یې بندې کړلې وقالت وی ویل حیت لک جرا سما ته زنا را سره وکړه. قال اول یوسف علیه السلام معاذ الله فنا غارم په الله سره انه بشک دا عزیز د مصر ربی اسما بادار دی احسن مسوای شکړې دې زما ځای ما ته شزای د اوسې تو را کړې دي خوراکو چې شاکو پوشاکې را کړې دي. یا انه بشک الله ربي زما رب دي احسن مسوای شزای ما ته را کړې دي احسان یې را سره کړې دي او هغه الله چې ما ته شزای د اوسې تو ځای را کړې دي هغه می د دې کار منع کی او کدا کار زوکم خدای نه کردا نو زه به ظالم جوړ سم. انه بیشک شان دادی لا یفلحو خلاصیدل نسی الظالمون ظالمان ظالمان خلاصیدل نسی بیا بزد ظالمانو پر ڈالا کی راسم. ولقد همت به وهم بها ولخام خاقت پتا کی سر همت قصد وکی زلیخا به پدی یوسف علیہ السلام پاندی وهم قصد وکی یوسف علیہ السلام بها پدی سر لولا ارعا کچیر نوائی دا چه دلی دلی نوائی برهان ربی دلیل دخپل رب دلوری سخا تا قصد ده او ده زلیخان سر بیلو کچیر سر بیل نوائی نو اللہ عز و جل بدا سی فرمائی لی ولقد هم ما دیدوارو یو ده بل قصد وکی بلکی ده ده قصد اجلا بیان کی یوسف علیہ السلام قصد اجلا بیان کی ده ده قصد زناو خود یوسف علیہ السلام قصد زنانو اغیو طبعی تقاضا و سره ده کلکی اراجی ده نکولو کذالک پدغ ډول باندې لنصرف چې موږ وګرځو عنه د دسک اسو ابدی والفحشاء ابي حيا کرنا سو دا کبیره گناهونه فحشاء صغیره گناهونه یا سو هغه کبیره گناهونه لکه اغلا دروا غیبات فحشاء هغه کبیره گناهونه چې پاغو کې به حیاین غشتي وي لکه زنا او داسې نور فدغه ډول باندې الله عز وجل فرمایي و موږ یوسف علی السلام حفاظت وکي او هر څوک چې الله ته دومره رښتینی سي الله عز وجل یې دبدو او د ناروا کارو څخه راګرځي. ان به شک هو دا یوسف علی السلام چو من عبادنا زموږ د بندگانو څخه المخلصین چې مخلصین بندگان دي مخلص. کله چې شیطان الله عز وجل وراتی نو قسم یې وکي چې الله ستا په وحدانیت او جلالیت ته می قسم وي چې زبا ستا بندگان یعنی د آدم علی السلام اولاده څومره چې میتوان وي زبا یې د سیده لارې څخه راکژوم بدی لارې ته به یې بیایم. الا عبادك المخلصين يا الله يوازى رسخ مخلص بندگان خلاص دلس سوق چې د الله سره اخلاص ولري سوق چې د الله سره محبت ولري دا برسخ اخلاص وي. دلته هم يوسف عليه السلام الله په مخلصینو بندگان سره یاد کړی دي چې داسې بندگان چې مخلصین بندگان وي دته د شیطان منګولې نه سره سیدلې بس او دا پوست چې الله عزوجل يوسف عليه السلام ته ورکړی وو چې دای د مخلصین بندگانو څخه د شیطان د منګولو څخه خلاص وو. هر مسلمان که وغواړي چې زه د الله د مخلصین بندگانو څخه جوړ سم او د شیطان دی بیا منګولې راونه لګیش بس د الله سره د اخلاص معامله شروع کړه بس ته به د شیطان د منګولو څخه خلاص بې دک هیڅ شک نشته. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.